السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. ملي هم صدې مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ تبصرې او شننې لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ نه اورو.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له پاکستانی مشرتابه سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. د بلوچستان گورنر د هغو درو صوبایي وزیرانو استعفا منظوره کړې ده چې د وزیرالله پر ضد یې د احتجاج په توګه وړاندې کړې وه. امریکا نن او سبا له طالبانو سره د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې اترې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن د پاکستانی پوځ مشر جنرال کمر جاوید باجوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. وینډی شرمن پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې د مخکې تګ او طالبانو شکیل ساتلو په اړه یې له پاکستانی چارواکو سره ژورې او نیغې خبرې کړې دي. دوی ویل له طالبانو سره په تماس کې د یووالي پیدا کولو لپاره امریکا د روس او چین په ګډون له بیلابیلو هیوادونو سره په پراخه کچه مشورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سپتمبر پر 14 د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې یو شمیر ګټې لري چې ځینې پکې د ده په وینا د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي. د افغانستان په کندوز کې د شهیدانو پر یو جماعت په ځانمرګي برید کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. دا برید پرون د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر وخت وسو. په کندوز کې د طالبانو د استخباراتو ولایتي مرستیال کاری زاهد الله زاهد په دې اړه رسنیو ته وویل
د اسلام آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار سوی دی. تقریبا داسې 10-15 دقیقې موږ دلته راورسېدلو نو سام کنټرول کړه. انشاءالله په دې پورې څېړنې روانې دي چې انشاءالله عالمین به زر تر زره گرفتار شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما پر دې ځانمرګ برید ژوره اندېښنه ښودلې ده. د اسلامي دولت خراسان ډلې د دې ذمواري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې 2 نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. ځایي پولیس چارواکو او خلکو د نومنه څرګندولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې نا څرګند وسلوالو پرون د تحصیل د تخیل په لند سید آباد سیمه کې 2 ځایي کسان شیر ایوب او سنا خان په ډزو وژلي او تښتېدلي دي. پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې کوي. چا تر اوسه د دې برید ذمواري نه ده منلې. دا په شمالي وزیرستان کې د سرش کال له پیله راهیسې 50 هدفي برید و. تیر کال هلته اوشپور سلویش هدفی بردونه سوی و. د بلوچستان گورنر سعید ظهور احمد آغا د اکتوبر پر 8 د هغو درو صوبایي وزیرانو استعفا منظوره کړې ده چې د وزیرالله پر ضد د احتجاج په توګه وړاندې کړې وه. په مستعفي سویو کې د خزانې وزیر ظهور بولیدی، د خوراک وزیر سردار عبدالرحمن کیتران او د خیر شګړي وزیر اسد بلوچ شامل دي. خو گورنر د 2 نورو مشیرانو او 4 پارلماني سیکرټریانو استعفا نه ده منلې او وایي چې د دې واک له وزیرالله سره دی. په بلوچستان کې ځینې حکومتي غړي او حکومت مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې وزیرالله جام کمال د استعفا وکړي. دوی تور پورې کوي چې جام کمال په ترقیاتي پروژو کې د دوی سیمو ته پاملرنه نه کوي. خو وزیرالله دا تورونه ردوي او وایي چې د اسمبلی اکثریت له ده سره ولاړ دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هغه کسان یې نیولې دي چې په کابل کې هندوان ځورولي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په ټویټر لیکلی چې دا کسان یې له نیولو وروسته عدلي چارواکو ته معرفي کړي دي. خو نوموړي دا نه ده څرګنده کړي چې دا څو کسان دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي دي. امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې نن او سبا له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر پر 8 وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له مشرتابه سره لیده کاته کوي. دواړه غاړو پخلی کړی دی چې په دې لیدو کتو کې به د نړیوالو ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي. د طالبانو ویاند سهیل شاهین اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د سولې تړون په اړه هم بیا خبرې کیږي. دا له هغه وروسته ده چې امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ لومړی مخامخ خبرې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د امریکا بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډی شرمن له پاکستاني او چارواکو سره په مختلفو موضوعګانو خبرې کړې. اخوا په دوها کې نن او سبا امریکا او طالبان مخامخ خبرې کوي. معلومات ترکو د افغانستان په کندوز کې په پرونی ځانمرګي برید کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د لارې تړل کېدو له امله لسګونه هغه افغان وګړي سار پاتې دي چې د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. دوی وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ما سره درې دانې زنانې را سره دي، درې څلور ماشومان سره دي. د علاج لپاره ما به ولي وزدلې مو خو دلته موږ ډېر په سخت دغه مشکلات کې یو. موږ ته دروازه را خلاص دي.
په خیبر کې د ډنګي تبې د ناروغانو شمیره لوړه شوې. چارواکي وایي د ډنګي ناروغي مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي خو ځایي خلک پرې مطمئن نه دي.
ټیسټ چکم سی بی سی ټیسټ چکم کې د بلډ ټیسټ کاونټ کیږي. هغه ټیسټ ډیر زیات مطلب ایکسپینسیو دی. به میډیسن ورته ملایويږي. هغه ته اویرنس سیشن کیږي، مطلب څه کول دي سنې کول دي.
په پیښور کې د مفکوره په نوم څېړنیز مرکز د علمي څېړنې د زده کړې روزنیز ورکشاپ رانسته. زده کوونکي په اړه څه وایي؟ نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوریدونکو تاسو خبرونو کې هم واوریدل د امریکا بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډی شرمن د پاکستان د پوز مشر د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په مختلفو موضوعګانو خبرې کړې دي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان ته ورزو. ستړي مشي درته وایو طاهر خان صاحب، او که معلومات راته راکړي چې وینډی شرمن د چا چا سره ولیدل او بیا دوی خبریالانو ته څه خبرې وکړي.
ډیره مننه ستاسو. نو ملاقاتونه خو د امریکې د دې مرستیالې خارجه وزیر د پاکستان د فوج مشر سره اخیری ملاقاتو د دې نوړاندې دلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره او د وزیر اعظم چې کوم امنیتي صلاحکار دی منځ سب سره لیدل. او تاسو خبره وکړه چې جرنلستانو سره څه خبرې کړې دي. نو دلته خو د دې چتر خبرې کولې دی چې بنیادی مهمه موضوع چې وا هغه د افغانستان اوسنی روان حالت ته، او دا خبره هم کړه چې دا خبره هم کوله چې طالبان د دې په نظر وعده جمنې چې کوم کړې وي هغه نه دي پوره کړې. نو هم دغه موضوع پاکستانیانو سره هم باغې باندې دلته بحث کړې دي، ځکه امریکایان دا وایي او لکه چې امریکایان دا وایي چې کوم دي وعده کړې دي. نو وعده ته خو ډېر اشاره نه کوي، البته دغه یو خبره پکې ده د القاعده سره یا نورو ډلو سره چې کوم د امریکا دا خبره کوي چې تر اوسه پورې طالبان خپلې اړیکې نه دي شتولې، تعلقات نه دي ختم کړي، دا خبره کوي. نور بیا په دوه لکه د مسلو باندې خبرې شي، دې خبرې دې ویلو چې خبرې کړې دي. او لیکن دلته د دې چې کوم بیانونه په هندستان کې وو چې پاکستان سره دا وخت پراخ بنسټ یا جامع یا وسیل بنیاد اړیکو ته تعلقاتو ته اوس لیوال امریکا نه ده. دغه دلته لږ منفي د پاکستان لخوا ورته غبرګون ښودل شوی او رسنیو لیکل چې هغه رنګ دې ته هر کله استقبال ونه شو، څنګه چې د دې پروتوکول بهرحال یو کشیدګي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ شته. لیکن خبره دا ده چې سفر وشو مخامخ لیدنه کتنه چې وشي تشویش یو بل سره شریک شي. نو د بیا نور د شارن کړه نور موضوعات چې د کرونا پر ضد هم امریکا پاکستان ته ډېر زیات د کرونا ویکسین هم ورکړي دي. نور هم هغه وچرا روان دي. د انرژي په اړه باندې خبره کړې و چې هغه مو به اقتصادي دغه ته اشاره کړې و چې امریکا غواړي، لیکن پاکستانیان بیا بل نظر لري. او د پاکستان خارجه وزیر چې کله د دغه غونډې وروسته بیان خبره شوه، بیان جاری شو، نو په هغه کې خو دا و چې امریکا سره دوی پراخ بنسټه اړیکې غواړي، پایدار اړیکې غواړي. پاکستان اصل کې یو خبره کوي چې امریکا د افغانستان په بنیاد پاکستان سره تعلق نه ساتي، بلکې خپل لغه مستقیم یا یعنی خپل هغه د دواړو هیوادونو چې کوم خپل تعلقات دي، د نور چا بنیاد دي نه وي. دا د پاکستان لیکن امریکا اوسه پورې افغانستان خبره کی چې موږ یو بنیاد د دوالو هیوادونو سره تعلقات
صحیح تایر خان صاحب کدا راته وای لکه دا هند دورې ذکر تاسو کو چې ونډی شرمنل تلاړه خبرې وکړي نو دا پاکستان ته چې دوی اوس تاګو کړو او د دوی چې کمی سرګندونه مخې ته راغلي پای کې مهمه نقطه د پاکستان سره د امریکای د تعلقاتو پاړه سوا ایا دوی هغه مهمه بولی او څنګه
نورې دې په خپل باندې ذکر وکړو چې هغه نورې موضوعات خو لکه اسې هغه یو خبرو کې راغلي دي هغه ذکر موږ لکه ما تاسو ته د کرونا د مخنیوي لپاره پاکستان سره همکاري او صفائی انرژي اقتصادي تعلقات لیکن دا نه د پاره یو جامع یو داسې شی نه او لیکن د دې دا خبره بار بار وټینګارې هم په البته دا خبره موږ چې ترګره په ضد چې پاکستان سره کم مخکې د امریکا غيو پالیسی وا تاونو یو هغه جاری وی لیکن د دې خپل دغه بیان چې مهمه موضوع د افغانستان او د طالبانو باندې خپل تنقید وکړي چې هغه وعده نه پوره کړي او دا یو چې پاکستان سره هم په دې باندې خبرې شوې چې څنګه طالبان دې د اړ کړو چې نو وعده دې کړي دا سره پوره کړي او په وعدو کې د هغه بنیادی هم دغه دی چې القاعده سره او یا نورو سختریزو ډلو سره وسلوالو ډلو سره طالبانو اړیکې وشته دي هغه نشته چې امریکایانو سم تشویش لري چې طالبانو هغه سره تعلقات شته اړیکې شته نو دا بیا پاکستان سره په دغه موضوعاتو باندې خبرې کوي
صحیح تایر خان صاحب نو اخوا خو یو طرف ته دی د پاکستان سره د طالبانو په موضوع خبرې وکړي خو یو بل خبر چې تاسو سهارم مونږ ته ویل او اوریدونکو ته هم مونږ ورکړي دي چې په قطر کې دوها کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کیږي نو د دغه خبرو اترو سر زخت او پدې کې به سه اجنډا وي د خبرو اترو
دغه ارزښت خو ډېر زیات دی چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د دوه د معاهده د امریکایانو د لپاره یو نظام موجود دی چې دیبه وخت په وخت باندې دغه جایزه او جاج اخلي او څنګه چې مخکې ما وې تاسو ګورئ چې کله د امریکایانو د دوه د غونډې په اړه باندې دغه بیانونه راغلي دي نو په هغه کې هم دغه ته اشاره ده چې دغه زیات زور او ټینګار به هم په دې باندې وي چې طالبان القاعده سره یا نور دغه وسوالو ډېر سره خپل اړیکې ختمې کړي دغه خلاف ګامونه واخلي چې هغه اجازه ورنکړي دا دغه یو لوی مهم تشویش دی لیکن دوی مخابره پکې دغه ده چې کم کسان خارجان په افغانستان کې پاتې دي هغه وستل غواړي یا هغه افغانان چې هغه د افغانستان تل غواړي چې هغه ته بیا سانتیاګو برابر کړي یو دا خبره بل نه طالبان خپل د امریکایانو شکایت لري طالبان هم چې امریکایان خپل وعده دین دای دا کې دا وکړي چې هغه خپل وعده د سر نه پوره کړي لیکن په دوه معاهده کې ډېر داسې شایان دي چې هغه تر اوسه پورې نه عملي شوی لکه طالبانو د مشرانو نمونه د تور لیست نه استله او بل دا چې امریکا د افغانستان هغه دغه پیسې چې کومې کنګل کړې دي نه عرب یا زیاده ډالرو نه زیاتې هغه طالبان به ضرور هغه غوښتنه کوي چې هغه ځکه خود افغانستان دی چې افغانستان پیسې ده نو بهرحال او بیا د رسمیت خبره کوم د رسمیت موضوع ختم را زیاته دا وخت د امریکا ته متوجه نه ده نو بارا نو پکتی شیدہ کچھ خبر نن شروع کی گی دور زبوی سلام ہوگی یا بو کتی سب خطر ازی نزدک چے د طالبان خطر سو پوری د نڑے او د امریکی اوسن دی منلی تر شمول حکومت دا نشتا د خزو تا د واپس جدن درا غلی نن نو وقت شو جریخ پر قانون تراشی د خزو تعلیمی ادارې را بند دی دا خوند امریکا او د نورو هیوادونو دا مخسری د طالبانو نه
صحیح ډیره ډیره مننه تایر خان صاحب چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو اوریدل د امریکا بارنو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن په پاکستان کې د مختلفو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي پاغي کیسه خبره مخې ته راغلی او بیا بل طرف ته نن په قطر دوها کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ نیغ په نیغه خبرې پیلېږي چې دا به سبا پورې جاری وي د مشال ریډیو سره اوسه
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے د افغانستان په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع په جماعت کې د جمعې مونځ پر مهال په ځان وژونکي حمله کې نږدې 50 کسان وژل شوي دي او یو سل 340 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان بلال کریمی د دغه شمیرو پخلی کړي او ویلي دي چې د پیښې پلټنې روانې دي. د پرونی حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه منلې په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
سوات پوهنتون چارباغ کې د ان ډی پی پی ډی ایم او پوهنتون په ګډه سیمینار ته ویناوال وویل چې نړۍ کې د موسمي بدلون له وجې پاکستان په اولنی 15 هیوادونو کې شامل دی چې متاثره دی. د ماحولیاتو لپاره خصوصي جوړ کړی شوی قومي ادارې کلایمیټ چینج منیجر مصباح ظفر وویل چې دا وخت په پاکستان کې 2000 گلیشیر دي چې پکې دوی د 3000 پیژنګلو کړی ده
جس میں سے 3000 کے قریب گلیشیئر جو ہیں وہ ان ویلیز کے اندر ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے.
پدی کے درے طرح گلیشیئر پہاڑ درو کی کم سے کم پی جنگلو کڑی دا پدی کے درے 100 تر 700 پوری دس گلیشیئر دی چھ سوا خوم شلی دے شی او دھاگی نہ لوی شلی لا برات لے شی دے خطرے زیادی دی اون پدی خکار کرے تے سیٹلائٹ نمو د ٹول درو نقشے تیار کری او رستا د دی نقصان نہ بچ کے دور پر گمنا پور تکو
اور اس کی انٹروینشن کے لیے ہم کافی اقدامات کر رہے ہیں.
سیمینار تا قومی ادارے ماحولیات و بدلون کلائمیٹ چینج سیکرٹری جودت ایاز ویل چھ حکومت د دغی مخنیوی لپاره بلین سونامی ونی لگوی دے ترسنگ د اوبونه بجلی پیدا کول او د تیلو پزے د بجلی گاڑی ماری پی کوی خدا مسئلہ ڈیرا لویا دا
کہ یہ بیسیکلی ایک بہت ہی اہم اور گمبھیر مسئلہ ہے. یہ انٹر جنریشنل پرابلم
بنیادی طور پر دا ڈیرا سنجیدہ مسئلہ دا 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 قانون مسئلہ دا دا زما او سما دا مشرانو او دا بچو او دھاگو دا بچو مسئلہ ہم دا اور راتنی کی وقت کے بعد دا مسئلہ نور ہم زیادتی گی وجہ دادا چی سنگ چی دا نرے تو دو خا زیادتی گی اور دا سی کارونا چی ماحول خرابی پا زیادتی دو دی دیل پارا طول نوڑان دی پوہ راوستل از ضروری دا
سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنا ہے.
سیمینار کے شریک دسوات پوہنتون باٹینائی ڈپارٹمنٹ مشر ڈاکٹر حسن شیرویل چی دا ماحولیات و بدلون لپارا پٹولو تعلیمی اداروں کی از دکون کو دا پوہ راوستو حلی زرے پکار دی
دا سی قسم ایکٹیویٹیز دا یونیورسٹی یو جون دے او پا یونیورسٹی بانے دا خلق و دا سٹوڈنٹ سم دا حق دے چی دیتا دا سی پلیٹ فارم پروائیڈ کی چاہیے تا دا نیشنل لیول نا دا انٹرنیشنل لیول نا ایکسپرٹ راشی ریسرچر راشی اگی خپل فیلڈ ایکسپیرینس خپل ریسرچ ایکسپیرینس دا سٹوڈنٹ سر شیئر کی دا علاقے دا جنرل پبلک سر شیئر کی او دا یونیورسٹی پروفیسر حضرات ریسرچر چی اگی خپل ایکسپیرینس اگی سر شیئر کی نو زما پا خیال بانے بادا دا یو نیشنل انٹرسٹ پارا یو اہم مائل سٹون ڈیولپ شی.
سیمینار په اخیر کې پوهنتون کې بوټي الګول شول د ترڅنګ په بیړني حالاتو کې خلکو ته مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشکونه هم پیل کړل چې پکې اور وجل او متاثر خلق ځای ته رسولو مظاهره وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو بخنه غواړو دا په سوات کې د ماحول پوهانو د سرګندونو پاړه ریپورت و چې تاسو واوریدو د تکنیکی مسلې لامل دا غ ریپورت را مخ کې شو خو د کندوز پاړه چې موږ تاسو ته ویلو هلتا پروند اهل تشیع په جمعات کې د جمعې منځ پر بحال په ځان وژون کې برید کې نږدې 50 کسانو وژل شول او 103 سلويخ نور ټپیان شول. د پرونې حمله مسولیت د داعش ډلې خراسان څنګه منلې دی په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جمعات کې پرون ماسپښین یوه نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحاني وایي چې په دې برید کې 46 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 103 تنه نور ټپیان شوي دي خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې 10-15 دقیقې موږ دلته راورسېدلو نو سام کنټرول کړل نو انشاءالله په دې پورې څېړنې روانې دي چې انشاءالله عوامل به زر تر زره گرفتار شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبي بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد شدیم
چاودنه ډېره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر یې وژل شوي دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسېدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجی خان شیرین په دې اړه وویل:
بیشتر 7 نفر زخمي شهید است.
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیان روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي عمارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلي دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نموړې کوڅې یو بل اوسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي: دلته په دې جومات کې چاودنه وکړه او زموږ قوم یې له منځه یووړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جومات په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جومات بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جومات کې ترسره کوي. کندز په تیرو 15 کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون له منځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له 26 نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پولې تړل کېدو له کبله ګڼ شمېر افغان وګړي په چمن کې ایسار شوي دي. دوی وایي په چمن کې له سختو ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته لار خلاصه کړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. په عین وخت کې له چمن نه یو پلاوی هم کندهار ته تللی چې د دې لارو پرانستلو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي، خو طالبان وایي دا لار به تر هغه وخته تړلې وي تر څو چې د دوی په وینا پاکستاني او چارواکو افغان وګړو ته د تګ راتګ په وخت ستونزو له جوړولو ډډه نه وی کړې. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې وو.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاري تړل کېدو په لسګونه هغه افغان وګړي په چمن کې ایسار کړی چې په علاج او نور کارونو پسې پاکستان ته تللی وو. دوی د اکتوبر پر 8 نیټه مشال رډي ته ویل د ماشومانو او میرمنو په ګډون یو شمیر ناروغان هم دې ته پتمه دي چې لار به کله خلاصېږي. د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی عبدالباقی وایي د پښې په عملیاتو پسې کراچی ته تللی وو او چې کله راستون سو نو د چمن لاره تړلې وه.
درې ورځې کېږي دلته په چمن کې ما نو لا بارډر بند دی، ډېر په تکلیف یم سره. د شپې زما یخ کېدی، ما پښې مې ډېرې درد کوي زیات. نو بیا ولاړم برای یو وار بیا وړم کلینیک چې وړم او وروره ډېر خدمت یې کړی، خو مقصد موږ ډېر په عذاب یو. اسلامي امارت او د پاکستان دولت چې دا بارډر خلاص کړي ډېر مکار سره زورندې خراب دی.
د کندهار یو اوسیدونکی محمد اکرم وویل د کور له میرمنو سره په علاج پسې کوټې ته تللی وو، خو اوس په چمن کې ایسار دی.
ورځ کې چې راغلی یو څه مریضان سره د کوټې ته تللی وو، هلته مو علاج وکړ. اوس راغلی چمن کې بند پاتې یو. دلته زموږ سره 4-5 زنانې را سره دي. موږ مشکل داری چې موږ ته دروازه را خلاص شي، موږ ته اخوا ته موږ ته تګ اجازه راکوه چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو. زموږ روزګار بندې، زموږ روزګار ایله شي، زموږ ټول سیستم برابر شي، ژوند مې برابر شي. ژوند مې هېڅ د کولو وړ نه دی.
د محمد نبی په نامه د کندهار یو بل اوسیدونکی مشال رادیو ته وویل طالبان او پاکستانی حکومت باید د لاري پرانستلو لپاره خبري سره وکړي او د دوی مشکل حل کړي.
زما سره درې دانې زنانې را سره دي، درې څلور ماشومان سره دي. د علاج لپاره ما به ولي وزدلیم، خو دلته موږ ډېر په سخت دغه مشکلات کې یو. موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دروازه را خلاص شي، که طالبان دي که د دې حکومت دي، د خپل یو لار سره وباسي. موږ دلته په سخت دغه کې یو.
د پرلط په پهلوان مشهور یو ځایي ټولنیز فعال عبدالحمید مشال رډي ته وویل دوی په خپل سر هر ورځ په لسګونه ایسار سویو کسانو ته خوراک او د آرام ځای برابر کړی دی.
د
خلق نہ خبر ہو نہ خبر تقریباً اعلان ہو کہ دروازہ بند سو دیرا لو برائی ماشان مر سے تقریباً سلورین سو کسان جمع ہو زنانی مشمان دی دے یخم دیر دی مشکلات تلا رزم سر بیخی دی
دے طالبان حکومت دے اکتوبر پر پنزما د سپین بولدک او چمن ترمنز لارا پدی تور و تڑل چی گواکی پاکستانی چارواکی افغان وګړو ته د تګ راتګ پر وخت ستونزې جوړوي خو د چمن مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل د پولی تر تړل کېدو وروسته د طالبانو دا تور رد کړی و چې ګواکې پاکستانی چارواکي افغان وګړي ځوروي د دوی په وینا د پاکستان لخوا لار خلاص ده او د تړل کېدو پریکړه یې طالبانو په خپل سر کړې ده اوس پښتنه دا ده چې دا لار به تر څه وخت تړلې وي او آیا د پرانستلو لپاره یې څه هڅې روانې دي او کنه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه له مشال رادیو سره له خبرو ډډه وکړه خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال د اکتوبر پر اتمه مشال رادیو ته وویل چې په دې اړه له چمن څخه د تجارو او قبایلي مشرانو یو پلاوی کندهار ته ورغلی وو خو خبرو اترو څه نتیجه نه ده ورکړې د وویل
هلته چې پاکستان د تګ را تګ لپاره زموږ افغانان ځوروله وهلو ډبولې ورکوله پر هغوی خو دا شته ده چې یو مخ بنده شي نو پاته سل کم کسان چلته پاته دي نو هغوی لپاره به موږ انشاءالله هڅې وکړو تر څو خلک پل دې غاړې ته را واوړي خبرې خو روان دي انشاءالله ما ستاسو په ژر کې به وسي
طالبان د 2020 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سو او له هغه راهیسې د لومړی ځل دی چې د چمن او سپین بولدک تر منځ لاره په مکمله توګه تړل شوې ده
د جنوبی وزیرستان انګور اډې سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت له تیرو دوه ورځو راهیسې افغانستان سره د انګور اډې په سرحدي دروازه د خلکو په پیدل تک بندیز لګولې چې له کبله خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي بلخوا د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویل چې د دې بندیز د سرنګوالي په اړه به معلومات کوي نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود په رپورټ کې اورو
د سویلی وزیرستان انګیرا ډا اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیرې دوه ورځې راسې د پاکستان حکومت افغانستان سره په سرحدي دروازې د پیدل خلکو تاګ رو تاګ باندې بندیز لګولی دی چې په واجه یې دا خلک د سختې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغې برعکس د انګیرا ډا اوسیدونکو محمد رسول مشال ریډیو ته وویل اکبر سلمان خیل ویایی چې د دولس ورځې راسې په انګیرا ډې سرحدي دروازه بند ایسور دی او د پښتنې یې څوک هم نشته دی د انګیرا ډا یو بل اوسیدونکی شمس الرحمان خبرې هم واروي
دلته چې کوم ادارې دي فوج دی دا په رشوت کې ډېر سخت مبتلا دي افغانان بنه د چکن نه نات وزیرستان خلک دا یعنې سرپالي په دایو یو کاز منه لخت زره غریبۍ او خلی
مشال ریډیو چې د افغانستان سره په انګورا ډا سرحدي دروازې بنه د پیدل خلکو تاګ رو تاګ بنه لګولای شوی بندیز او په دروازې موجود چارواکیو د رشوت اخستلو خبره د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مخه تکشیش و
پاکستان
حکومت دویتا د افغانستان سره سرحدی دروازې بنه اسنتیاوی جوړ نکڑے بیا با دوی پہ احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه به له بوریوال کاکړ نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ونډی شرمین د پاکستان د فوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. ونډی شرمین پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته خبر اعلان تویل چې په افغانستان کې د مخکې تګ او طالبانو شکیل ساتلو په اړه یې له پاکستانیو چارواکو سره ژوري او نیغې خبرې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي. ځایي پولیسو چارواکو او خلکو د نومنه شوردلو په شرط مشال لري تول چې ناسرګند وسلوالو پرون د تحصیل د تخیل په لند سید آباد سیمه کې دوه ځایي کسان شیر ایوب او سنا خان په ډزو وژل او بیا وتښتیدل. پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه منلې. د بلوچستان گورنر سید ظهور احمد آغا د اکتوبر پر اتمه د هغو درو صوبای وزیرانو استعفا منظور کړی ده چې د وزیرالا پر ضد د احتجاج په توګه وړاندې کړی و. په بلوچستان کې ځینې حکومتي غړي او حکومت مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې وزیرال جام کمال د استعفا ورکړي. دوی تور پور کوي چې جام کمال په ترقیاتي پروژو کې د دوی سیمو ته پاملرنه نه کوي، خو هغه دا تورونه ردوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هغه کسان یې نیولې چې په کابل کې یې هندوان ځورولي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلی چې دا کسان یې له نیولو وروسته عدلي او چارواکو ته معرفي کړي دي، خو نوموړي دا نه ده څرګنده کړي چې دا څو کسان دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي دي. او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې نن او سبا له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کوي. دواړه غاړو پخلی کړی دی چې په لیدی لیدو کتو کې به د نړیوالو ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له هیواده ووځي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. ورزو خپل یو بل رپورت ته په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران غوښتنه کوي چې د دوی د تګ راتګ په مخ ته د غلام خان لار پرانستل شي. وزیرستاني کډوال هغوی سره مرسته هم لکه بولی او زیاتوي چې د دوی ور باندې پوره گزاره نکېږي. بل لوري ته د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي سره لدې چې په اوس وخت کې د غلام خان لار یوازې د سوداګریزو سامانونو د وړلو راوړلو لپاره ده، خو بیا هم دوی وزیرستاني او کډوالو ته د تګ راتګ زمينه برابره کړې ده. نور حل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو مشران د دوی د تګ او راتګ په مخ کې د غلام خان لارې د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نشي کولای د غلام خان پر لاره په اسانه خپل ناروغان د درملنې لپاره بوزي یا د نورو ضرورتونو لپاره تګ او راتګ وکړي. په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل مشال رادیو ته وویل
همود افغانستان د طالبانو د دولت نه دا غوښتنه ده چې د غلام خان لار د میرسې ملي منډه باندې کا د رنجیر وی دالیار دا مشتا خلصا کو میرو دا خالتا چکیما دو دا د خص و خالتا در تکلیف تا در دا مشکل سره مخمختا چی بیمور یو وشی دی بیمور لیار نمیمی دا رغ لیار نمیمی چه دغ لیار مشدانی کسا دا وشتنا دو چه دا لیار مشتا پازر نظر چکیما دو خلصا کو.
دا وزیرستانه یو کدوال یو بل مشر مولوی جلال الدین وی که دا غلام خان لار دا طول و خلق پر مخلاص شی دیر بخی او که دا سنی که نو که دا ارمان و خلق و بیماران پر مخی خلاص شی بیا به هم دا دوی چن از ستونزی ور سره حل شیوی.
الیار مسئله خود دادو چه داره سخت مشکلات خلطه دی چه کار ادلا تزمین کمی سور شوی دی در انتحیی تکلیف ده خلطه دا دیمیج درخواست تای دا دیمیج خواهش تای چه دا کارول تا اول خو مکمل لیار کولاو کو کنی زرد تی پرای بی مریض دی پرای خواست چه دا زنانه دل دلسی رسیخ هغه لپاره چې کلاو کو دا ډېر مهرباني انتهایی خلته تکلیف ده.
د لاټکو د مچا اوسیدونکو غلام خان وایي وزیرستاني کډوال په دې هیله دي چې نور خپل کور او کلیتا د واپسې زمينه ورته برابر شي.
میشته چې د غلام خان لار په زر نظر خلوص شي چې میش خو سخت د لارې سخت تغیر خوان یې مان دې میش د وطن په تامه دي چې میش وطن ته تللی وای چې میش دا د لارې د غلام خان د لارې غشتنه چې په عزت سره میشتي خلوص خپل وطن ته لور شي.
بلوری ته په خوست کې طالب چارواکی وایي چې وزیرستان یو کډوالو سره د اوسنیو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې کیږي او دوی هڅه کوي چې ډونران کډوالو سره ژمنه یې مرستو ته وهڅوي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکی بیا وایي د غلام خان لاره که څه هم په اوس وخت کې د سوداګریزو توکو د وړلو او راوړلو لپاره ده، خو له دې سره سره مسؤلین هڅه کوي چې ډیرو اړمنو کسانو او هغوی چې ناروغان لري د تګ او راتګ اجازه ورکړي. دوی زیاتوي د وزیرستان کډوالو ناروغان په امبولانسونو کې د میرانشاه روغتون ته لیږدول کیږي او تر درملنې وروسته یې بیرته واپس کوي.
د پاکستان د هوایی چلند ملکی ادارې سعودي عرب تلونکي 9 مسافر د کورونا وایرس واکسین او جعلي سرټیفیکیټ لرلو له امله سفر ته نه دی پریښي. دا خبره د ادارې ویان پرون مشال رادیو ته وکړه. د ادارې چارواکي وایي دغه کسان یوازې واپس کړل شوي دي او خلاف یې تر اوسه څه ګامونه نه دي اخیستل شوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید په داروستو کې ویلي چې د کورونا وایرس جعلي سرټیفیکیټ لرونکو او جوړونکو خلاف یې کاروایی پیل کړې. تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان ملکی هوایی چلند ویان سعد بن ایوب د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې دې مسافرو د تلو په وخت په هوایی ډګرو د کرونا وایرس د مخنیوي واکسینو جالی سندونه وړاندې کړي چې بیا سعودي عرب ته لتک څخه منع شوي.
پیسنجرز کا جو ریشو ہمارے سامنے آیا ہے وہ بڑا عجیب سا ریشو ہے.
دی وایي چې د مسافرو شرح چې زمنګ مخیتا راغلی دا هغه ډیرا عجیب شرح ده. د مل پټولو هوایی ډګرو د واکسینو سندونه په خصوصي توګه چکیږي او شپږش مسافر د پنځشنبه پشپا د اسلام آباد څخه په شخصي الوتکا ایئر بلو کې سعودي عرب ته روانو او د دې سره 43 مسافر چې د کراچي په هوایي ډګر سعودي عرب ته روانو بیرته لیږلي شوي او د دوی سندونه هم جالي ثابت شوي او هیڅوک هم نشي کولای چې په جالي سندونو بهر تلاړ شي. موږ د دې د مخنیوي لپاره د هیواد په ټولو خارونو کې د ټولو نړیوالو الوتنو لپاره د هوایي چلونکو یو ګډه کمیټي هم جوړه کړې ده. د پاکستان د هوایی ډګرونو څخه د تک دپاره د جالي واکسینو سندونو راپورونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې له دې وړاندې له دوبۍ او متحده عرب اماراتو څخه پاکستانی مسافرو د کرونا وایرس د جالي راپورونو او واکسینو جالي سندونو سفر کړی وو او بیا ګڼ شمېر کسان د دغه هیوادونو بیرته رالیږلي شوي وو. په دې اړه د کراچۍ څخه دوبۍ ته تلونکي یو مسافر محمد خان چې د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویلي
واکسین کړی دي نو زما واکسین التم چیک کیږي او دلته ما ایمیګریشن کې چیک کیږي دواړه ځای چیک کیږي. کم واکسین چې دلته کیږي پاکستان کې نو هغه خلکو ته مسله شته هغه کې به مختلف کیټګری دي او د واکسین کارت لکه ویریفیکیشن دواړه ایئرپورټو باندې کیږي، هم دوبه ایئرپورټ باندې کیږي او هم د کراچۍ ایئرپورټ باندې کیږي.
بلخوا نیاز احمد خان چې په کراچۍ کې یو نړیوال ټریول ایجنسی چلوي وایي
نن سبا په دې دغه کې چې په کرونا ټیسټ سرټیفیکیټ کې او پی سی آر ټیسټ کې جالی په ګدارا وتی دي چې کسان یې هغه وایي چې یاره مونږ چیرې ان کیس کرونا پازیټیو راشي نو د هغې دپاره مونږ بیا کسان چې دي هوایي ټیسټ وکړي نیګیټیو ول راولي په هغې خو داسې حساب وي ټمپل یې دې نه اغستی په هغې باندې چې هلته په ایرپورټ کې ول انټي باډي ټیسټ وکړي یا ریپډ انټیجن ټیسټ چې کوم ورته وي هغه په ایرپورټ کې ول وکړي نو هغه انټي باډیز نه په هغې په وجه باندې هغه جالي دغه کې کسان بیا واپس کړي.
بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې یو خبری غونډه تا ویلی وو چې د هغه خلکو خلاف کاروایی پیل کړي چې د کرونا واکسینو جالي سندونه جوړوي او د ملک په بیا بیا لو برخو کې له سلويخت زیات جالي سرټیفیکیټ جوړونکي او اغستونکي نیولې شوې دي او د وفاقي تحقیقاتو ادارې اف آی اے بعد د دې پلټنی کوي او کاروایی به هم وکړي. خو بلخوا په اسلام آباد او کراچۍ کې د واکسینو په جالي سندونو سعودي عرب ته د تلونکو خلکو په اړه د ملکی هوایی چلن چارواکي وایي چې تر دې دمه د دې یو کم سلويختو کسانو په ضد هیڅ ګامونه نه دي اخیستي شوي او دوی یوازې دغه کسان بیرته کورونو ته لیږلي دي او که اف آی اے یا کومه بله اداره پلټنی کوي او یا د دوی په ضد ګامونه اخلي دوی بعد د ټولو مسافرو ریکارډ به دوی ته ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر صحت محکمه ویلی چې په دې ضلع کې د ډنګي ناروغۍ کیسونه زیات شوي. دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، خو پکار ده چې ولس د ډنګي ماشي د چیچلو نه ځانونه بچ کړي او احتیاطي تدابیر خپل کړي. دا چې سخت کال تر اوسه په خیبر کې د ډنګي څومره ناروغان رجسټر شوي او د خیبر صحت محکمه مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي، تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په ټوله ضلع کې د ډینګي ناروغي زیاته شوې او په سرکاري روغتونونو کې په لسګونه کیسونه رجسټر شوي. په خیبر کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي پروګرام فوکل پرسن ډاکټر خالد خان مشال ریډیو ته وایي چې د روان کال جولای 14 نیټې نه تر د اکتوبر 8 نیټې پورې په خیبر کې لږ تر لږه 104 رویا ډینګي ناروغۍ کیسونه رجسٹر شوی.
په اجتماعي تور باندې ټول خیبر کې 104 د پاسه اویا کیسز رجسٹر شوی دي، چې هغه کنفرم کیسز دي، زمو هسپتالونو کې کنفرم شوی دي. ډیر شي کیسونه یا سسپیکټس کیسز چې کوم موږ ته وایي چې هغه ته تبوي، خو ضروری نه ده چې په کې د ډینګي ټیسټ پازیټیو راشي. هغه هم سکرین شوی دي، هغه ته هم د تبې لپاره مختلفې دوایانې ورکړې شوی دي. د دې نه علاوه د ډینګي خصوصي سپری شروع ده، چې هغه پلنډي کوتل کې په زیاته پیمانه شوې ده. پلنډي کوتل کې د نن پورې تقریبا 18,500 کورونا سپری شوې دي. په دې کې که خاندانونه حساب کړي نو هغه د دې نه هم زیات راځي، هغه 27,000 پورې راځي.
ډاکټر خالد خان وایي چې د صحت محکمې ډلې په هغو کلیو کې ګرځي چې چرته نه د ډینګي زیات کیسونه رپورټ شوي، او هلته اوبه ګوري او هغې کې د ډینګي د ماشو اګۍ ضایع کوي، او خلکو ته د دغې ماشي د چیچلو نه بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر ورښایي.
هغه علاقه باندې زیاته توجه ورکیږي چې کومه علاقې نه د ډینګي زیات کیسونه رپورټ شوي دي. دنا علاوه زمونږ ټیمونه د هیلت ټیمز چې کوم دي، هغه چې کوم علاقو ته موږ هاټ سپاٹس وایو، یعنی چې په کوم علاقو کې ډینګي کیسونه زیات رپورټ شوي دي، هغه ته زمونږ ټیمونه د ټی ایم ای ټیمز او د هیلت ټیمز روزانه بنیاد باندې ځي. هلته د خلکو لوخي چکوي، په هغه لوخو کې لار وګوري، او چې کوم لوخي کې لار وروځي هغه ډسکارډ کوي، او په هغه علاقه کې آگاهي مهم جاری ساتي. په مختلفو سکولونو کې هم زمونږ سټاف ولزي الته سټوډنټانو سره چې کم طالب علمان دي او کم اساتذه کرام دي، هغه سره هم اویرنس کمپین چلوي.
په جمرود کې یو فعال کاشف اپریده وایي چې په ځنې کلیو کې د خیبر صحت محکمې د ډینګي ناروغۍ د ختمېدو لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي، او په کار ده په دې لړ کې خپلې هلې ځلې زیاتې کړي.
په جمرود کې خو ډېر زیات خلک دینه چې کوم دي متاثر شوي، خلکو ته مشکلات خاص کر چکم دی ٹیسٹ سہولت ہے، ٹیسٹ چکم سی بی سی ٹیسٹ چکم کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کی گیا، اگر ٹیسٹ ڈیر زیاد مطلب ایکسپینسیو دے باہر چکن دے 500 نہ 600 پورے ٹیسٹ علی، او چکن اسپتال گیا اگر ٹیسٹ مفت کی گی نو دل دہ غریبان خل دی ڈر اگر تکلیف تے ورتا بی نو میڈیسن ورتا نہ ملاوی گی، اگیت اویرنس سیشن نگی گی مطلب تس کول دی سنے کول دی بڑا ریک ورتا وی جتا ڈنگی پازیٹیو دی اوزا کورت شی او سملی آرام کے بس دا ورتا وی ور منڈو ملا شو سر کمر شو ور کوٹی نیر شو دا جمرو دے لکا دیزی کس پری شو وی خو اگے سر کی سونا وسم پیغام سے اثر نہ دے پر ہوتے او د مچھر تقسیم تقریبا یو کال مخې شوې ده، او هغه نه بعد خو یو مشتانه تقسیم نه شوې.
ډاکټران وایي ډینګي ملیریا او لشمینیا ناروغي د خاص قسم ماشو د چیچلو نه لګي، او په کار د خلک په کلیو کې د ډنډونو به ضایع کړي او پاکي وبو په لوخو کې بند وساتي، او په کورونو کې دی د ماشو ضد سپری او د مچردانه استعمال لازمی وګرځوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر کې د ډنګي د کیسونو پاړه رپورت تاسو اوریدو. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو د هغه ترمیمي اورډیننس مخالفت کړی کوم چې د اکتوبر په 6 ولسمشر یاسر عارف الوی د احتساب په قانون کې وکړ. په دغه ترمیم کې ویل شوی نیب به د قومي او صوبایي اسمبلو فیصلو، د مشترکه مفاداتو کونسل فیصلو او ځینو نورو ادارو محکمو فیصلو کې د مداخلت اختیار نه لري. د ترمیم تر مخه د نیب چیرمن په ټاکلو کې به ولسمشر زیات به اختیاروي. حکومت وایي دغه ترمیمونه د عوامي مفاد کاروبارونو روزګارونو د خکولو لپاره خستل شوی، خو اپوزیشن وای دغه ترمیم سره حکومت خپل ځان ته انارو ورکړی ده. شانواز ترکزی له تفصیل سره.
د پاکستان سیاسي اپوزیشن د قومي احتساب په قانون کې د صدارتي ترمیم مخالفت کړي. د پاکستان صدر عارف علوی د اکتوبر په 6 احتساب په قانون کې ترمیم کړي چې پکې د دغه اداري چیرمن جاوید اقبال د عہدې یا څوکۍ موده نوره هم غځولي. او دغه څوکي اختیارات کم کړی هم دي. دغه اخبار د اکتوبر د اتمه خبر تر مخه دوی ته یو کاپی ملاو شو چې به کې د سیملې د اپوزیشن یو سل او شپک 500 غړو د خطونه کړی دی. دوی غوښتل چې د یاد قانون ترمیم په حواله سره د قومي سیملې غونډه وبلل شي. د دستخط شوی درخواست په سر کې یو کرخه لري واغه داسي په دې خبره بحث ته پاره چې په آئینی تور د چیرمن نه پټاکلو کې وزیر اعظم پاکستان د اپوزیشن لیډر سره په مشوره کولو کې ناکامه شوه. دغه ترمیم ته نیب ارډیننس ترمیم اکټ 2021 نوم ورکړی. اول دا چې په دغه ترمیم کې څه شامل دي؟ د لوټور اول خو پکې دا چې تر کومې پوری بل چیرمن نیب نوی مقرر شوه. زوړ چیرمن جاوید اقبال و تر هغه پوری چیرمن وي. بل دا چې تر دې وړاندې د چیرمن نه د ټاکلو اختیار د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر سره او صدر پاکستان به د دوی په مشوره باندې او یا دستخط کاو. اوس به صدر پاکستان د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر سره د دغه عہدې لپاره په کوم نوم مشوره کوي او که دواړه سلا نه شو وفاقی کابینه به فیصله کوي. یو دا هم چې وړاندې به چیرمن نیب سره زیات اختیاراتو خو اوس یې ځینې اختیارات پروسیکیوټر جنرل له ورکړي. د اکتوبر په 16 په اسلام آباد کې وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم د ترمیمی ارډیننس ته جاری کېدو وروسته پریس کانفرنس هم کړو چې هغه پکې تر دغه علاوه نور ترمیمونه هم بیان کړي. ضمانت اختیار به ٹرائل کورٹ یا احتساب خصوصی عدالت سره هم وي. د مقدمې سره تړلي گواهان به په آڈیو او ویډیو بیان سره خپل شهادت ریکارډولی شي او دا به ایز لایو وي. که چیرته د کابینې کومه فیصله ده، د مشترکه مفاداتو د کونسل کومه فیصله ده، د وفاقي او صوبایي حکومتونو کومه فیصله دي، هغه د نیب د اختیار نه بهر شوی. د نیب د اختیاراتو نه بهر مانه نیب به دغه فیصلو د لاندې کیدونکو عملیات نه خود څارلی شي، نه به تحقیقات کولی شي، نه به په مقدمه جوړولی شي. خو تر دې وړاندې پاکستان کې دغه شان ادارو او محکمو لخوا اخیستل شوی فیصلو د لاندې ډیر ترقیاتي کارونه شروع شوي. خو د نیب د مداخلت یا مقدمو د لاسه ځینې کارونه لا هم ولاړ دي. په دغه ترمیمونو کې دا هم شامل دي که د یو چا په ضد د نیب د قانون د لاندې مقدمه جوړه شوه، په شپږو میاشتو کې به فیصله کولی شي. که د احتساب عدالت کوم جد د ضابطه اخلاق خلاف ورزي وکړه، د پاکستان صدر به د های کورټ د جج په مشوره سره هغه د نوکرۍ نه فارغولی شي. ولې وړاندې دا اختیار د های کورټ د جج سره و چې هغه به کمیټي جوړوله، تحقیقات به یې کول او د تورن شوي جج په ضد به یې عملیات کول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز دل یو مشهر شاهد حقان عباسی د ترمیمی ارډیننس په جاری کېدو په حکومت ټکونه کړی او د اکتوبر په اومه په یو خبری کانفرنس کې ویلي حکومت چیرمن نیب د نوکرۍ موده غزولې. خو دا د نیب ادارې نوکر نه بلکې د وزیر اعظم نوکر دی. حکومت نے اپنے آپ کو جاری کیا ہے، مانو حکومت ویلی دی چکم د دوی مطلب د حکومت فیصلی دی بھاگی بد دوی نہ ہتو پختنہ نشی کولے چ دوی کوم پچینو کے غلا کڑدا چ تقریبا د پاکستانیانو نے 800 ارب روپے غلا کڑی بھاگی بنے ادارہ ہس نشی کولے پغنمو کے چکم غلا شوی او پنجاب حکومت بغیر د کوم سمرے او یا قانونی اجازت سبسڈی ور کڑدا بھاگی بد پنجاب د وزیر اعلی او د حکومت نہ ہتو پختنہ نشی کولے. د چینو او غنمو سکینڈل دا عام کولو او په دغه کې د تورونو تنانو په ضد وزیر اعظم عمران خان څه کال د اپریل په 14 ویلو په یو کال کې چینی شپږ ویشت روپۍ ګران کړل شوی. دا ډیر زیاته دی ځکه د چینو مافیا د شپږو شلو نه تر د شپږنیمو شلو ارب روپو پورې اضافي روپۍ د خلکو نه ګټلې دي. هغه ویلو وفاقي تحقیقاتي ادارې ته د تحقیقات وینا هم کړې ده. دا چې وفاقي حکومت د پارلمان د لاندې د نیب په قانون کې ترمیم نه کوي څه وجه کېدای شي؟ تجزیه کار او صحافی عرفت الله ورغزی د اکتوبر پاتمه مشهد ریډیو ته دغه سوال جواب داسې ورکړه.
دو زکا اسمبلی ته نشی روړلې چې هغه دو سر اکثریت نشته دی. په پارلیمنت کې د اپوزیشن اکثریت زیات دی. دو چې دینه مخکې کم قانون نه پاس کړی دی هغه دو لکه سوال ځبې کړی دی. ډیر دسه او چې لکه د آرمی چیف ایکسټنشن ولا خبره وا پاغه کې دی اپوزیشن جمعتون ته ډیر سوال ځری او هغه نه هغه دغه چې دی قانون منزور شو.
د ډان اخبار په خبره کې زیاته شوه هغه وخت چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په قومي سیملې کې د نیب په قانون کې په صدارتي ترمیم د بحث لپاره د غونډې بللو درخواست ورکړل شو. نو د قومي سیملې سپیکر وروسته وینا وکړه په 22 اکتوبر د اجلاس د غوښتلو فیصله سم شوې ده. دغه خبرې بعد د سیملې په راتلونکي غونډه کې د بحث لاندې راوستل شي. په ترمیمي ارډیننس د پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ځینې نور سیاسي ډلو نه علاوه پاکستان بار کونسل هم اعتراضونه کړي او غوښتلي دي داسې ترمیمونه باید د پارلمان د لوري وشي نه چې صدر پاکستان د صدارتي ارډیننسونه جاری کړي. شاه نواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مفکوره په نوم سیړنیز مرکز د علمي سیړنیز د زده کړې ورځنی روزنیز ورکشاپ رانسته چې د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو سره اړه لرونکي ځوانان برخه پکې اخلي. د اکتوبر له درېمې څخه بیا د اکتوبر تر نهمې پورې په دې ورکشاپ کې هر ورځ بیلابیل روزونکي له علمي سیړنو سره په تړلو بیلابیلو موضوعاتو درس ورکوي. دا چې د دې سیړنیز ورکشاپ د ترسره کولو عوامل څه دي او دا به څه اثر ولري، احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د مفکورې څېړنیز مرکز لخوا په داسې حال کې د علمي څېړنې د بیلابیلو اړخونو په اړه د روزنیز ورکشاپ تابعا سوی چې له تیرو څخه کم دوه کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان بیلابیلې تعلیمي ادارې د کورونا وبا له کبله په وار وار تړل سوي او زده کوونکو پر کور زده کړې ترلاسه کولې. د مفکورې مرکز مشر حیات روغانی وایي چې یو خوا کورونا وبا د زده کوونکو د زده کړې بهیر اغېزمن کړ، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د انټرنیټ ستونزې شته. د نوموړي په وینا بلخوا د پوهنتون ځینې زده کوونکي د دوی مرکز ته وخت ناوخته ورتلل او په علمي چوکاټ کې به یې د خپلو څېړنو ترسره کولو په اړه پوښتنې کولې. نوموړي زیاتوي د دوی چاپیر هر څیز د یوې تحقیقي رویې غوښتنه کوي، نو په همدې خاطر دوی د علمي څېړنې دا ورکشاپ پرانیست.
زمونږ اصل نسل د بحث نه واخله، د جدید علومو پورې، د سیاسیاتو پورې، د مذهبیاتو پورې، د زیبا هنرونو پورې، زمونږ هر قدم باندې غوښتنه کوي چې مونږ یو څېړنیز، یو تحقیقي، یو ریسرچ رویه مخ وړاندې وبوزو، ځکه چې خلک راځي په مونږ شینه خرڅوي او مونږ کې دا د غنیشته ماده چې مونږ وپېژنو چې دا څه خرڅوي به مونږ باندې، که هغه مادي په شکل کې دي، که غیر مادي شکل کې دي، که هغه د نظریې په شکل کې دي، که هغه د عقیدې په شکل کې دي، خلک سودا راوړي په مونږ خرڅوي.
د مفکورې ته اهتمام لاندې دی او ورځنی څېړنیز ورکشاپ ته د پېښور پوهنتون د بیلابیلو ښوونکو په ګډون د څېړنې پیلم پوه ځینو نور ښوونکو او لیکوالانو هم پر ځانګړو موضوعاتو درس ورکړ. د پېښور پوهنتون یو ښوونکی ډاکټر درویش افریدی مشال رادیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا او په یو شمېر سرکاري پوهنتونونو کې د ځینو مالی او انتظامي ستونزو له کبله د تدریس او زده کړې عمل اغېزمن شوی دی، نو په همدې خاطر دا ډول علمي ورکشاپونو ته اړتیا لیدل کېږي.
کم مثال دلته دا فارمل ایجوکیشن پبلک ادارو ته راځي، نو دوی یو داسې اخلي لکه دا یو کار دی، دوی لکه ول دي کنه مجبور دي، او دا بیا چې دغه شان ځایونه لکه مفکورې ته راغلل یا راځي یا نور ستدي سرکل او ورکشاپ او سیمینارز له راځي، نو په هغوی کې هغه شوق ته تخکاري چې د زده کړې هغه شوق په هغه سټوډنټس کې بیا نور هم لاسه وادي چې دوی په کلاس نه بهر هم لکه نور کلاسونو ته هم راځي او خوشحالین دي، نو دغه شی ما پکې احساس کړلو چې دغه سټوډنټس بیا دوی کې او بیا لکه یو ټیچر په حیث باندې، د استاد په حیث باندې کاله هم هغه لیکچر خوند درکوي.
په پېښور کې د مفکورې په دفتر کې جوړ شوی دی ورکشاپ کې د پوهنتونونو او کالجونو پر زده کوونکو سربېره د څېړنې له علم سره تړلو شاوخوا 15 کسانو ځانونه راجستر کړي دي. جاوید ثاقب د باجوړ اوسیدونکو دی او د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې په ادبیاتو کې د ایم فیل زده کړې کوي. نوموړی وایي د پوهنتون پر تلای په دې څېړنیز ورکشاپ کې د تحقیق په اړه زیات زده کړه ترلاسه کړه.
او هغه هغه په یو فریم ورک یا په یو دغه باندې ساينټیفیک طریقه باندې بچیږي، نو دغه ساينټیفیک طریقې د لپاره ریسرچ میتھډالوجیز دا کول چې بیا په هغه باندې ځان خو هول چې دی هغه دې زیږي دي. نو کوم نور ساينټیفیک څه مخکې منګا چې کله ریسرچ ساته من تا ولا کېدو هلته شو خو هغه طریقه باندې چې څنګه چې منګا دلته کلاسونه واغستل، نو اطمینان چې مونږ ته د یونیورسټینو په نسبت باندې دلته ډېره زیاته پیدا وشول او مونږ د ریسرچ میتھډالوجي باندې ډېر څه زده کړل.
مفکوره څېړنیز مرکز د 2020 کال په جون کې خپل فعالیت پیل کړ او تر اوسه د یو شمېر کتابونو چاپولو ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو روزنیز ورکشاپونه، غونډې او بحثونه ترسره کړي دي. دا مرکز د ژبي او ادبیاتو ترڅنګ د موسیقي، رسامي او یو شمېر نورو هنرونو په اړه هم وخت نا وخت غونډې جوړوي. دا مرکز مشران وایي چې په راتلونکي کې به هم د څېړنې د علم په اړه دا ډول روزنیز پروګرامونه ترسره کوي.
په اورګزو کې ځلې انتظامیه د ځنګلونو پریکول او په کاچاک په مکمله توګه بندیز لګولې دي. په سیمه کې تر دغه بندیز وروسته ځایي اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځایي اوسیدونکي وایي هغلته نه ګیس شته او نه بل داسې سهولت چې ورباندې اخلي پخلي او یو نور داسې ضرورتونه پوره کړي. دوی په لرګو راوړلو باندې د بندیز ته اوچتولو غوښتنه کړې. بلخوا چارواکي وایي کومه ونه او بوټي چې قیمتي دي پریکول یې منع دي، خو که عام قسم وي لرګي د سیمه اوسیدونکو په کورونو او بازارونو کې استعمالول شي. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
اورګزو ضلع کې د مشتي میلې اوسیدونکو د جمعې پر ورځ غوښتنه کړې چې ضلعي انتظامیه د لغرونو څخه لرګي او خشاک پر وړلو بندیز اوچت کړي. ځایي اوسیدونکو حلیم ګل مشال لډیو ته وایي په سیمه کې گیشتا او نبل داسې سهولت چې په کورونو کې اخلی پخلی او یا د تودولو داسې نور ضرورتونه ورسره پوره کړي. په کار ده چې هغلته موجود سهولت د حاصلولو لپاره اجازه دې ورته میلاو شي.
ځنګلونو
پرې کول او پر کچا کې له ستمبر 15 په مکمله توګه بندیز لګولې او ویلې دي چې که څوک له دې سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره د مشتی میلې په بازار کې د تاجرانو اتحادیې یو مشر فرید خان وایي کله نه چې په لرګیو بندیز لګېدلی دی هغلته هوټلې چایخانې او نور داسې قسمه کاروباري ځایونه بندیدل شروع شوي.
سولرګي سخت ضرورت دي لکه چې لکه اوسه پورې د مونږ مشتی میلې ولا هوټلې او د کریانو زګومې دا مکمل بند پرته دي. دیو جنا سولرګي نشته دي او د مودا علاقہ ډېره لري علاقہ دې ډېره خوشي علاقہ دې چې نه ګیس سهولت شته نه داسې بل څه سهولت شته دي. هیڅ قسم ته سهولت نشته مو علاقې شي بجلی نشته دي.
بل خو د کوزي او رګزو مرستیال کمشنر نوید الله شاه وایي کوم ونه او بوټه چې قیمتي دي پرې کولې منه دي خو که عام قسمه وي لرګي د سیمې اوسیدونکو په کورونو او بازارونو کې استعمالول شي.
هغه باندې پابندی شته. هغه والو باندې هغه کټینګ او سولولو باندې پابندی شو. دې نه علاوه که هغه پاپولر دی که هغه سفیده دی که هغه لاچی دی که هغه بکڼه دی شاتوت ونه دی
د اورګزو په مشتي میلې او نور داسې ځنګلونو کې د نختر او څړی ونه موجودیت لري خو له هغلته د نور قسمه ونو او بوټو پیداوار ډېر کم دی چې ځایي اوسیدونکو ضرورت نه پوره کوي. په هغه علاقه کې نختر لرګي خلک د کورونو په آبادی کې استعمالوي او څړی د سوځولو لپاره اخلي خو چې کله نور باندې بندیز لګېدلی دی اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ شوي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د دې خبرونې اخیری سو شیبو ته را رسیدلی او لنډ خبرونه به یو ځل بیا له بوریوال کاکړ نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن د پاکستانی فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. نوموړي پرم په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د مخکیتګ او طالبانو شکیل ساتلو په اړه له پاکستانیو چارواکو سره ژورې او نیغې خبرې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي. ځايي پولیس چارواکو او خلکو د نومونو شوډلو په شرط مشال رډې ته ویل چې نظرګند وسلوالو پرون د تحصیل د تحصیل په لند سید آباد سیمه کې دوه ځايي کسان شیر ایوب او سنا خان په ډزو وژل او وتښتیدل. پولیسو د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې دي چې تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان گورنر سید ظهور احمد آغا د اکتوبر پرتمه د هغو درو صوبایي وزیرانو استعفا منظور کړې ده چې د وزیر اعلی پر ضد د احتجاج په توګه وړاندې کړې وه. په بلوچستان کې ځینې حکومتي غړي او حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کوي چې وزیر اعلی جام کمال د استعفا وکړي. دوی وایي وزیر اعلی جام کمال په ترقیاتي پروژو کې د دوی سیمو ته پاملرنه نه کوي خو وزیر اعلی دا تور دوی او وایي چې د اسمبلی اکثریت له ده سره ولاړ دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هغه کسان یې نیولي چې په کابل کې یا هندوان زورولي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پر ټوټر لیکلی چې دا کسان یې له نیولو وروسته عدلي چارواکو ته معرفي کړي دي خو نوموړي دا نه څرګنده کړي چې دا څو کسان دي او د کومې پیښې په تړاو یې نیولې دي. او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې نن او سبا له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. دواړه غاړو پخلی کړی دی چې په دې لیدو کتو کې به د نړیوالو ترهګرو ډلو د مخنیوي فعالیتونو مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له دې هیواده ووځي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته واورول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه بس تاسو خوښ شي وي. زمليها میرزاده بوریوال کاکړ او تکنیکی همکارا نادره درنه پیاو سه اجازه تواړو. تاسو د ماخام شپه ګوبجونه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.